السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستاني سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوی و چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیونه ډالرو په ارزښت او د سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناسته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحی سوداګری هوکړه لیکونه لاسلیک کړی دی. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په څلورمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو لسو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېزمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلي امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلي امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبیت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د ترهګری سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوچا وای افغانستان د وچکالۍ شدید څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی پسلونه چې هغه مو چلو نور للمې چې کمې وی هغه باندې بارانونه ونه شلو پسلونه ونه شو.
په یو شمېر ولایتونو کې هم دی وچکالۍ بیا خلک کډه په سر کړی. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون چې تازه وضع کړی
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړی، لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لري. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی روسیې ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان. سلامونه هم ومني. هله د چې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د اگست دریمه خبر کړي ویلي، د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخته وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه وچ شلو. نور للمې چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او اته تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي د سکولو اوبه دا نشته دی. وچکالۍ ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ویل د وچکالۍ له امله ډیرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کوم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 18مه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اگست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوي. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږکال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
خو موږ دل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بل لورته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 متر پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بېوزلۍ له امله د مناسبو سرپناو د کرایې کولو وس نه لري. د دغه ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړي. په دې اړه مو کړی د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ده.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون لامل ل خپل شپارس کسیز کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت خار تا کړه سوې دي. د ازادي رادیو ته وویل
د شاوې کوټن سوالیه مو اوس پلا راغله بکندار کې پروژم داغه د څخه چراغلی یو وای خو سلابونه خپل راغلی سلابونه واټم چې دادونه مو هغه ټول لار بل چې اوس لارم سواله ته ګټ نه کی ګټ بجې نه کی چې ته وبنست د وبو کمش دی روزنه وچ مانده وچ پرمې کار نه کی نو تقریبا 200 200 متر مګ پرمې ولې چې هغه ګټ نه کی دا چې ته مجبور اوسې هغه سیم پرېږو راس په دې سمته دا غره راس د کندهار شهر ته ولایت ته موږ تاسو په کرایه باندې پراتی درې زره غوانی کرایه ورکوز ما و زره غوانی ماش دی په دې و زره غوانی ماش ته درې زره غوانی کرایه ورکو بیا شپارستانه د کور په امن ساته
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کړه سوي کس چې وینې غوښتل راپور کې نو خبر سی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچا د اتیا څخه تر یو سل شل متره ښکته سوي ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
سریعت برمیه وی خو د اوبو هغه کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده د ازموږ په ساحه کې حتی یو سل لس یو سل شل متره پورې خلک برمیه وی خو د کوم خلکو اقتصادي وضعیت چې ښه وي د برمو ولو توان لري بیا زړه نه شکي چې نور لیرو سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې اقتصادي وضعیت کمزوري هغه بیا کوي کړي په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې
ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د ارزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نور الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي یم په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای ته تللي دي، خصوصا د زموږ د چینارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې یو نیم سل متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګو به نشي راپورته کوی. د اروزګان ولایت او چینارتو خلک یې غریبان دي نو ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای. ده هم د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لیکرهني زمزي کې لرم کوم تاسو فنه د اوبو کچه کوم وخت سونه و اوس ډیر لاندې روانه ده، اوس کاریزونه ټول چې سوي دي ډیر خلک چې په خوا ډیر فاصله تاسو هغه اوس کړي کړي دي، حتی اوس د چلو وبنه لري کلا بازار ته راغلي دي د لیو سستو غندي.
د شدید وچکالی او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډیر اړین بولي. د ازادي رادیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کې وکیندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکتمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېر مؤثره تمامېدای شي، خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبه لرو مونږ به هغه ذخیره کړو، پلکولو طریقه چې دا تر 50% اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تیره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمینه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایرانی چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز ل اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي رادیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز سرڅنګ پولیسو په ډیرې سیمو کې د پلټنې پوستي جوړې کړي او د سفر پر مهال افغانان نیسي او افغانستان ته ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایرانی چارواکو په یو غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
چی قانوني چی غیر قانوني
په ایران کې د وی دولس کسیزي کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وای لتیرو دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته ویل چې لدی سره سره په بیلابلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دي.
قانون کی تازه وضع کړه د ارتباط حمل
دی وای پتیرو دوه ورځې کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې میش یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورته اندېښنه لري.
مشکلات حمل و نقل قبلا هم در
دی وای د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو اوس لا نورې سخت شوې دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتي پوستي جوړی شوی او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا فکر کوو چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاینټ خطر نه کړی او ډیپورت مون نه کړی ځکه په تیزی سره ډیپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بی اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک د غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او د غرازی او شمیر نوری سیمی هغه زایونه او ولایتونه یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مشکې د ورتمنه شوی. ایران لا د مخه په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدمتونو محدودیتونه لګولی. په ایران کې په میشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلال له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایرانه د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی نه د دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبې په ورځ د جولای 10مه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,30,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 6مه یا 8مه نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیا دې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل له ملالای بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ځانګړی استازی شاید اگست په 6مه یا 8مه نیټه روسیې ته سفر وکړي. ټرمپ مخکې ویلی و چې اسرائیل ته تر خپل اوسنی سفر وروسته به سټیف ویتکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ د اگست په 3مه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که مسکو د اگست تر 8مې نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به ورباندې ولګوي. ټرمپ وویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي، نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ټرمپ دوهم پړاو تعرفی به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ټرمپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والی د اگست په 3مه نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید سوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لیرې ښار دی. د زیاته کړې چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل سوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د اګست په 3مه سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپي سوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4م کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک تلا نه اخلي بلکې خپل تلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قربانی شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و او ولسی مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 400 پیښې شوې چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 6 شپېته پولیس اهلکار مړه او 9 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اگست په دغه توګه یومي شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قربانۍ یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګا د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډی پی او محمد عمر خان او ډیپټی کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہ دارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه مهال ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 سل پولیس والا وژل شوي. د سوات پولیس مشر میډیا ته وویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم موږ ول شهدا دي د پولیسو هغوی چې کوم لازوال قربانیان دي د ملک لپاره د وطن لپاره، نو هغوی ته یو موږ خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوو. سره سره دوی ویل چې کوم فیملیز دي هغوی سره موږ د انټریکشن کوو او هغوی ته چې دا احساس ورکوو چې موږ د کې ور سره یو.
دستور کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2000 کې وسلوال ورلا په بنګور کې پلار وجره وو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلار په سن 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړې دي، د شوم په دې جذبه راغلی چې موږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قربانی راشي نو داغه نشاته نه فوجي.
د رسم جمعه د کون کی سهارا چې د سواد اوسیدونکو دا دغه دستوره کې شریک و. دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ او په ځانمرګي برید کې وجلای شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نن نه ورځ دا تاسو ډیر ښه کوي چې مطلب سلیبریټ کوي ځکه چې دا زمون پلار مونږ ته را یادې او مونږ ته دې سي محسوسيږي چې هغه ژوند دي مړ نه دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرۍ پیښو وروسته د کار په دوران کې وجلې شوي پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوی چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلې شوي پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول، په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول، ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوت نږدې کیږي. ورسای راپور اخلو ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دوی وایي چې د بې وزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سره زر پلوري چې پخوا یې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
مردم تلوای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې ورستیو کې له تیرې وی میاستې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. د یوې اکثره ها کورنۍ چې مخکې سره زر اخیستي وو وستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل اطلاعات او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
نظر به وخت به فروش ما برد بگم خرید ما زیاد شده. خو وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلوای خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل اطلاعات بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلور لارې ته چیرمه دیوبل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي. وایي چې د خلکو د ورستیو اقتصادي ننګونو لامل د دوی کاروبار وس سره لدی چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوه میاشتو په پرتله کم رنګ سوای دی.
کله دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شده، روز به روز ضعیف شده. دا سال یک سیزن کاروبار می باشد. هیچ سیزن کار از باوج بالا خود نیست.
طول تجربه ده چې افغانستان کې اوس زموږ کاروبار ډیر کمزور شوه او رس په ورځ لا ضعیفیږي. اوس چې زموږ د کاروبار اصلي سیزن هم دی خو د تیر په پرتله کمزور دی. اوس د چا چې لاس بند وي خپل طلاوي بیرته پلوري. زموږ غوښتنه ده د اوس خود پانګوالو او سوداګرو امنیت ښه دی. باید خلکو ته د کاروبار زمينه برابر شي چې د خلکو اقتصاد ورسره پورته شي.
د کابل ښار د شاهزاده سرای مارکیټ یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې سلکونه زره ډالر پانګونه کړي او په دې ورستیو میاستو کې بازار ته پکتو د پانګې او کاروبار سقوط سره مخ دی. د چینه غوښتلنو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
طبعاً که نسبت به سالهای قبل به ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده.
په دې ورستیو میاشتو کې مو د کار اوضاع ښه نه ده. خلک د پخوا په څیر اوس د سرو زرو د پیرو وس نه لري. خلک خو اوس لمړنۍ خوراکي توکو ته هم ارمن دي. که د خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي خو اوس داسې نه ده. موږ د دوکان کرایه هم نشو پوره کولی ځکه کار نشته. په دې هیله مو کار ته دوام ورکوو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي. دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي. فکر نه کوم چې بیا با کومه برخه کې پنګونه وکړای شم.
دا سرکران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ، د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولای دی. که څه هم هر ورځ د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هیوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري. خو معمولا د یو ګرام عربي یو ویست ایار سرو زرو بیه کله آن تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازار نیولې په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هیواد کې تر نیمایي زیات یا نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړمن دي.